درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او دی ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه د دازما حق دی او نيزه خبرونه ته بیل شوې ده، خو تر هر څه مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. اروپایی ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستان نه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی دی چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یکشنبه له ایران او پاکستان شاوخوا 8000 کسان ستانه شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغې ورځ له پاکستانه 4515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ورځنۍ اخراج کچه یو ځل بیا لوړل شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي چوڼۍ برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دغه برید په ځواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته د زیان رسیدو ادعا تایید کړې. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال راډیو ریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکی هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي چوڼۍ د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. پر دغې کلا یوه میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 2 څلویښت فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړې او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وای اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور په داسې مهال ولګاوه چې اوکراین له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40 کلیزه لمانځله. روسی چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بل شوي اور د مړه کولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګېدو راپور ترلاسه کړی. دغې ادارې ویلي جګړیزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، ز سلطان محمد سرواریم او دا زما حق خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ریپورټونه وایي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې حتی د نجونو د دینی مدرسو د بندولو یا محدودولو هڅې کړې دي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې لګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغه ډول هلې ځلې څه دلیل او سند لري. اولې د طالبانو مشرتابه د ښځو د تعلیم په برخه کې شدید دریځ غوره کړی دی. راسره میلمانه دي ډاکټر صاحب فیضل هادی وزین د زکړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې غړی د غراز د خزو د حقوقو فعال فروزان داوودزی هم زموږ سره میلمه ده. ډاکټر حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس په هم خبرونه کې را سره برخه واخلي، او د غراز میرمن فوزیه عباسی د خزو د حقوقو فعال هم په خبرونه کې برخه اخلي. مخکله دې چې بحث شروع کړو، ډاکټر صاحب وزین اغلی داوودزی، موږ یو ریپورت لرو، دغه ریپورت اورو، بیا به دغه ریپورت پرانا کې خپل خبرو ته دوام ورکو. د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې ورستیو کې طالبانو مدرسې بندې یا محدودې کړي، او ځینو ته د بندېدو خبرداری ورکړي. دا څرګندونې داسې مال دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسیدلی، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړی ده. ریپورت اورو ګرانو میلمنو، او بیرته راګرځو خبرونه ته.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې، او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسیدونکي او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه او په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د ومی ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و، او پاتې 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا د نور نوی.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وي، او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد یم چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدارس څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ور کړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنه د نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیل رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس لخپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه، او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستې راستي الحمدلله فطرت لازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وخوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا ان د انجونو پر دینی ستکړو د بندیز د امر راپورونه او ادا وې داسې محل خبريږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په خوندزیو کې لښپګم ټولګي پورته نیولې تر په هنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې لستکړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو خبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
درنو میلمنو، د ازادي راډیو رپورت مو واورید. خبرې به له میرمن داوودزی سره پیل کو. میرمن داوودزی، څه فکر کوئ چې په څه دلیل دینی مدرسې هم حتی په انجونو باندې سوي دي؟ دوی دلیل دوی ویلی دی چې په دینی مدرسو کې هغه وایي محتوا یې دینی تغییر کړی د نور مضامین پکې تدریسېدل. ستاسو نظر مهرباني میرمن داوودزی.
سلام تاسو محترم اوریدونکو ته جندل دین څخه بلی زما غږ لری؟
بله بله ستاسو غږ لرو مهرباني.
زما غږ لری؟
بله بله ستاسو غږ هم لرو هم خبريږي.
سلامونه تاسو ته جندل دین څخه محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته دینی مضامینو یا دینی مدارسو پیسې کې باید ویم چې د خپل افغانستان کې اګران کوم او عملاندا مدارس اکثرا د دینا کوم خوشبختان چې دلته مکمل ډول باندې دینی مضامین د څور کول کیږي. هک مضمون د دې خلاف د نصاب یا خلاف د شریعت نه دی او په خوا د دې کې کوم جونې چې مدارس ته ځي نو دوی په پوره ډول باندې هماغه اسلامي حجاب چې البته د امارت اسلامي دخوانه ورته تعین شوی دی مراسمی نو بنام دې برخه کې موږ هیڅ داسې یو دلیل نه وینو چې دغه په اساس باندې باید مدارس وتړل شي. او بله موضوع مهمه دا ده چې ما چې تاسو په رپورټ کې ویل دغه اوازه ډېره زیاته ده، اما کله چې دیني مدارس نارسم موږ پوښتنه کړې نو دوی موږ سم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. په همدغه اساس یو کېداد مدارس فیلان خان درسونه جریان لري او د دوی درسونه ادامه لري. خو په هر حالت کې زموږ غوښتنه دا ده چې په هېڅ دلیل باندې باید دا مدارس ونه خوړل شي، ځکه تعلیم د هر انسان حق دی، د ښځې حق دی. او کله چې موږ په یوه ټولنه کې میرمن یا نجلۍ کوو نو دې معنی چې موږ یو کورنۍ یو ټولنه ګرځو، ځکه یو کورنۍ نو د یوې ټولنې سمبول دی. نو په هغه وخت باندې نه یوازې چې دا باید ونه تړل شي، بلکې ښځو ته نجونو ته د لا زیات تعلیم او
ډېره مننه میرمن داوودزی. ډاکټر صاحب وزین، له تاسو نه یو نړۍ مننه، یو جهان تشکر چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې برخه اخلي. وزین صاحب، لشپګم ټولګی نه پاس د نجونو لیسې بندې شوې، وروسته پسې پوهنتونونه وتړل سول، وروسته یو تعداد د نجونو او ښځو په طبي انسټیټیوټونو کې درس وایي هغه وتړل سول، وس دینی مدرسې دی دینی مدرسو باندې هم فشار راغلی. څه فکر کوئ چې دا ډول اقدامات د څه یو نظر او ذهنیت نمایندګي کوي؟ آیا مطلق دوی د طالبانو مشران د نجونو او د ښځو د تعلیم مخالف دي یا لکوره دی وتلو مخالف دي؟ په دې حق لکه وضاحت ورکړي مهرباني.
سلام مجدد، سلام نورس از اوزل بیاد و در حق بکم چه متاسفانه دی طالبان و شتابک تقریبا دا اورس اورس جبت کیگی واضی کیگی چه دوی اصلا دی خز و دنجون و دی تعلیم سر مخالف دی که گمان پی چه دا دی خز و تعلیم دی خز دنجون و تعلیم دا دی اغا شریعت و اغا برداشت چه دوی کلیوالی برداشت دین لری دی شریعت لری دی اغا مخالف دی ام دې لپاره اوس دا هیڅ پدې کې شک وکړ نه اصلا دا نو د شک او تردید او تر خبره ده چې مخکې خدوی بهانه کولې او مختلف ذریعے بهانه لټولې او خلکو ته شفاف خبره نه کوله اما اوس د سلورو کالونو وروسته دا بالکل واضح خبره ده، جوته خبره ده چې د طالبانو مشرتابه یا حداقل په هغوی کې چې د طالبانو مشر مولیس حبت الله اخندزاده دی، هغوی سره نږدې کسان چې دي، هغوی د نجونو د تعلیم سره اصلا په بنیاد کې دوی مخالف دي، او دوی هیڅ نه غواړي چې نجونې مکتب لاړ شي، مدرسو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي، افغانستان ته لاړ شي. اصلا د دوی فکر همدغه ده، د هغوی فکر همدغه، ایډیولوژي همدغه ده. نو اوس دا خبر بالکل واضح ده، دوی مخکې دا وویل چې دیني مدارس فعالې دي، او زما سره خپل څنګه چې تاسو راپورونه ورکړي دا خبره ذکر شو، زما خپله هم معلومات دا ده د مختلف ولایتونو نه، پرون ما د مزار شریف نه، د بلخ نه، د مدرسې مدیر سره مې خبره کوله، هغه ماته شکایت وکړه چې اته دوی باندې دا د کمپیوټر او د ریاضي او د دری او پښتو دا مضامین چې دوی تدریسوله په هغوی باندې دوی محدودیت لګول شوی دی، او امدید چې د طالبانو د معارف وزارت او د بیان چې دا خبره کړې چې موږ ته رسمي مکتوب نه دی راغلی، دوی دا د نفي په معنا نه ده، یعنی چې دا ډېرې خبرې داسې دي چې هغه په شفاهي طور خندهار نه امر راځي، او په همدغه شفاهي شکل دوی هغه تطبیقوي پرته له دې چې دې مکتوب راشي. هغه کله کله دوی رسمانه وایي چې دا خبره په واټس اپ ګروپونو کې دا خبره کوي، او ته مکتوب دوی خلکو ته سند نه راکوي، ځکه چې کېدای شي دوی باندې د میډیا خبره وکړي، رسنیو کې خلک شکایتونه وکړي. هغه نو دا خبره واضح ده چې طالبانو د قیادت او رهبري متاسفانه هغوی دا نه غواړي چې نجونې درس وایي، تعلیم وکړي، او دا یو فاجعه ده، او زه ګمان نه کوم چې دا مشکل حل شي. اوس به نو موږ ته دا تردد او دا هغه په کار نه ده، دا خوشبیني څنګه چې اول چې دا خبرو کېدای شي نن خشي سبا ته به شي، دوی به دې پر کار کې زمینه سازي به کوي، داسې خبرې دي کنه. اوس یعنی د خلکو د غولولو لپاره متاسفانه دوی شفاف خبرې نه کوي، متاسفانه.
او ډاکټر صاحب دا چې شفاهي هدایت ورکوي او چې لیکي نه، معنا یې څه ده؟ اندېښنه لري که څوک د خپل تصمیم په باره کې صاحب وي چې ما تصمیم درست نیولی، نو هغه هم لیکي هم شفاهي وایي، دوی شفاهي ولې وایي؟ دوی اندېښنه لري، دوی خلکو نه اندېښنه لري، له ریاکشن تاسو وي
د طالبان متاسفانه اکثرا دوی د حکومت ته توګه، دولت ته توګه دوی چلن نه کوي، دوی د یو ډلې په توګه، د یو تنظیم په توګه، د یو جریان په توګه دوی داسې چلن کوي. یعنی مخکې هم دا هغه شوي دي چې دوی ځینې مسایل داسې دي چې هغه په شفاهي شکل دوی وایي، امرونه ورکوي، هغه کوي، متحد المال صدرایي په شفاهي شکل، او دا وایي چې دا داسې ملي کوي، بلې لیکنه کې ناراضي، ځکه چې کېدای شي یو خدا ده چې دوی دا شته چې رسنۍ په دې باندې خبر وکړي، دا به نشر شي، خپاره شي، هغه مکتوبونه خلکو ته ورسیږي، نو دې لپاره دوی لپاره بدنامي به وي، ځکه چې دوی خپېږي چې دا ښه کار نه ده، خلک په دې باندې ملت نور هغه کېږي، نور رسنۍ نړیوال، نو سره دې چې دوی شندان دغه شان ته اهمیت هم نه ورکوي، خو بیا هم د میډیا نه، رسنیو نه، خلکو نه دي، یعنی دا هغه لري او اندېښنه لري چې دا خلک د خلک رسنیز کېږي، هغه کېږي، دوی کوشش کوي حتی المقدس چې دغه نشي. متاسفه اوله خبره دا ده چې د همدې خبره دپاره د معلوماتو د رسېدلو دپاره چې کوم دا د ژورنالستانو او دغه د یو حق ده، متاسفانه دغه دوی معلومات نه ورکوي کله کله، یعنی دې ځینې مسایل همداسې په پټو سترګو باندې هغه کوي، یعنی رسنۍ معلومات ته د لاسرسی نه لري. یعنی نو په هر صورت دا یو فاجعه ده، نتیجه هم دغه ده، نتیجه دغه ده چې تاسو راپورونه وایي، نور راپورونه افغانستان نه دغه خبرې کوي، هغه پخوا هغه نشو چې قندهار کې چې کومه جلسه وه په هغه کې دا خبره شوې وه چې باید هغه بند شي، او نور کوم طالبان چې هغوی په کابل کې دي، نور ولایتونو کې چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، هغوی محافظه کاری کوي، متاسفانه هغوی د خپل چوکۍ دپاره، مقام دپاره، یا نورو مرضاتو دپاره هغوی د یعنی دوی هم ساکت پاتې کېږي، او په دې کې سکوت کوي، عکس العمل نه ښیي، متاسفانه. نو دا د وطن او هیواد او ملت تر ناورین سره مخ کړی دی، متاسفانه، او د دې پایلې نتیجې ډېرې خطرناکې دي، او دا وروسته پنځه کال وروسته نور کال وروسته به دا وطن داسې حالت ته ورسېږي چې په هغه کې به دا به د طالب وغواړي، به دا نجیب نه نیږي، متاسفانه.
کله کله د فکر پیدا کیږي چې چیرې طالبان یو وخت راوړل دی فیصله او تصمیم ونیسي چې د نجونو مکتبونه بیا پرانیزي او پانتونونه بیا به څه وایي چې دا په څو کالو کې څلورو کالو کې درې نیمو کالو کې ولې تړلي وو؟ دلیل به ورته څه پیدا کوي؟
دوام نہ کہ طالبان پاتی کی کہ بولا کی بالکل دانا پاتی کی یقیناً نجونی بن انشاء الله افغانستان کې مکتبونه ته بزید مکتبونه بیا پر رسل کیږي زمونږ دونه انشاء الله بیا مکتبونه ته زی مکتبونه ته زی مدرسو ته بزی او دا تور دا د هغه کسانو په تندې باندې پاتې کیږي چې هغه ملت د ناورین سره مخ کړی دي او کسبات لیکن یو د خوشنۍ خبره دغه دا ده چې کسبات طالبان خپل دا فیصله بدل کی او دا وایي چې موږ مکتبونه بیرته پرانیزي خو هغه نسلونه چې دوی بې سواده پاتې شوي دي هغوی د مکتب او تعلیم نه حرم شوي دي د هغوی عمر ضایع شو هغه تقریبا جبران نه جبرانیږي یعنی کله سړک خراب شي سړک جبرانیږي جوړیږي چپخانه وران شي ویجاړ شي بیا جوړیږي اما د تعلیم او د تربیه او د تحصیل دا دا نجبرانیږي هغه عمر لاړ ځکه دا عمر د ژوند د حیات د دته نه ګرځي نو دا د سیستم چې فات افغانستان سره انسانیت سره اسلام سره چې دا بالکل نجبرانیږي چې یو جرم دا او تاریخ به دا ولي کې او خلک چې دا کار کوي چې دې شغه پر نه وځي ولي کې چې ملت به غوښته حساب کوي او دغه د حساب اخلي یعنی دا بغیر د خپل سینې چې اخرت کې خدای شته وشته کنه چې هلته ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الت خوشته لكن في الدنيا كم ده دا
حساب کې داخل کو سره ډېر مننه ډاکټر صاحب محترم میرمن داوځي ته براسو میرمن داوځي تاسو وویل چې دغه مدرسو په هغه معلومات لري ک د نصاب په اړه کې لګ معلومات راکړي چې دغه د جنو په دینی مدرسو کې کوم مزامین تدریسيږي او استادان څوک وي او جنې ل شپږم ټولګي نه پاس جنې هم ورزي کنه میرمن داوځي بلې
په مومي صورت باندې د نصاب پیسې کې البته په دې چې موږ د تعلیمي نصاب او د مدارس نصاب دی چې مدارس باندې مشخص نصاب لري او د همدغه نصاب په اساس باندې دوی ته تدریس ورکول کیږي او صحي مطلقې جدا دي ځکه د مدارسو دیني مدارس دولتي او یا غیر دولتي او پخوا هم دوی تعمیر ساحه اداره او معلمین ټول اوناس تبخیولي او فعلا هم په همدغه شکل دي مکمل مدیریت معلمین هر څه اوناس تخوانه دي اوناسو دپاره او په زمن کې د دوی هغه نصاب هم مطابق د تعلیمات اسلامي دی او په هغې کې کوم خاص ډول تغییرات نه دي راغلي
یعنی هغه د وزارت معرف لخوا کوم نصاب د تعلیمات اسلامي چې د هغه تدریسيږي څنګه ته عصري علوم لکه هندسه فزیک کیمیا دا هم تدریسيږي کنه
بله
مننه تخنیکی همکار میرا توایی چه دیخه چه؟
باز مدارس بلو دا مکتب بلو باز مدارس تا نصاب و سرا دا تعلیمات مونگی تعلیمات مسلکی یا تعلیمات عمومی لرو یا تعلیمات اسلامی لرو چه مشخصی نو پاد بیه که چه مدارس که دا تعلیمات اسلامی اما غا نصاب تدریسیگی دا تعلیمات عمومی نصاب هم و سرا تدریسیگی پس اسلام دیه که بعض مزامین که هست چویدی
مننه مننه میرمن داوځي میرمن فوزیه عباسی د خزو د حقوق فعال هم لمو سره وصل سو تخنیکی همکار میوایي خانم عباسی بسیار جزا تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم
سلام خدمت شما و مهمانان که در این گفتگو اشتراک کردن تشکر سلامت باشین ممنون از دعوتتان در خدمت شما هستم
خانم عباسی به حیث یک مادر به حیث یک فعال حقوق زن وقتی که میشنوین که در افغانستان دخترها از تعلیم بالاتر از صنف ششم منع شدن چه حس میکنین؟
ببینین دخترانی که از سنف ششم به بالا نمیتوانن درس بخوانن، وقتی که روزی که من این خبر شنیدم واقعا شوک شدم. و نه تنها من، تمام زنانی که زنان از افغانستان که این خبر شنیدن. این یک ظلم در حق زن است، در حق دختران ما، در حق آینده دختران و زنان ما هست. به خاطر از این که وقتی که در مکاتب یا دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی زنان و یا دختران بسته باشه، پیامدهایی که به دنبال داره در 20 سال آینده، 10 سال آینده و یا حتی در چند سال آینده، پیامدهای خیلی فاجعه بار و هولناکی هم برای خانواده، هم برای خود این زنان و دختران و هم برای اجتماع متاسفانه.
خودتان مادر هستین، دختر دارین، مدرسه میرن، مکتب میرن؟
من مادر نیستم، ولی حتما لازم نیست که مادر باشی که عمق این فاجعه رو درک بکنی. به عنوان یک زن، من خودم چون که اینجا درس خواندم و میفهمم که درس چقدر بر من اهمیت داره، به همون اندازه که من خودم اهمیت درس خواندن احساس میکنم، به همون اندازه دوست دارم که همجنس من هم بتواند درس بخونه و بر خودش مصدر خدمت در اجتماع شود. بنابراین که لازم نیست که مادر باشی که عمق فاجعه را درک بکنی، کافیست که زن باشی.
تشکر بسیار زیاد. شما خارج از افغانستان زندگی میکنین، وقتی که با خارجا با دوستان خود صحبت میکنین در این مورد، عکس العمل اونا چیست؟ اونا چی میگن؟ که در افغانستان که در افغانستان دخترها و زنا را از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردن.
خیلی تأسف میخورن و ایره یک نوع جهالت، یک نوع حماقت اشخاص میبینن، کسانی که در خود حاکم بر اون کشور میدانن و فکر میکنن که در قدرت هستن و اجازه دارن هر گونه رفتاری با زنان داشته باشد و خیلی برشان باور نکردنی است که در قرن 21 زن و یا دختر اجازه درس خواندن نداره. یعنی حتی اونا نمیتوانن باور بکنن، میگن مگر ممکن هست که کسی اجازه درس خواندن نداشته باشه؟ به این اندازه برایشان باور نکردنی است.
رسانه های بین المللی میگه که افغانستان یگانه کشور جهان است که چنین محدودیت بر تعلیم دخترها و زنها وضع کرده. تشکر بسیار زیاد خانم عباسی، بسیار زیاد تشکر از شما. همکار تکنیکیم کوشش میکنه با ما باشین، خانم عباسی همکار تکنیکیم کوشش میکنه که با دکتر صاحب حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان هم وصل شویم، اما موفق نشده. دکتر صاحب وزین، ما پیش از اینکه به استودیو بیایم یک مصاحبه را دیدم و شنیدم. مصاحبه بود از آقای مجاهد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان. خبرنگار او را پختن که ارتوایی چه خپل هبت الله اخونزاده چه فکر لری دین جونو دزدکلو په حقله، بیا ورته وایي چې ځینې خلک داسې فکر کوي تر څو چې دی په واک کې وي نجونې به زده کړو ته څوک پرې نږدي. بیا پوښتنه تر کوي چې آیا مولوي صاحب اخوندزاده صاحب واقعا غواړي چې د نجونو او ښځو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیستل سي؟ په ځواب کې مجاهد صاحب وایي امیر المؤمنین د شریعت ډیر سخت پابند دی، د اسلامي شریعت احکامو ته ډیر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. دا د مجاهد صاحب کلمات دي. وای امیر المؤمنین زیاد د خویندو عفت ترجیح ورکوي چې محفوظ وي په هر شکل چې وي، غواړي مطمئن سي چې تدریس هي چوکاټ محفوظ او مطمئن وي. ډاکټر صاحب وزین، دا خبرې مو واورېدلې، دغه تعلیم له عفت سره تړل، دا هغه د مولوي صاحبانو خبره کوم محل د اعراب لري کنه؟
ګورې دا خبره ده خطرناک گناہ تھا شریعت اسلام پر تعلیم طالبان او دین اتا نتیجه تا چې خلق اسلام نو شریعت نه کرک او نفرت هغه کې چې دا څنګه اسلام دی چې دا دین ته خزو زیت تعلیم زیت تمدن زیت دا متاسفانه دا دا به ډیر د صحیح بله خبره داره تا گناه داره چه دی متاسفانه در تعلیم در توهین در طول افغانستان خلق کده تا چه دوی وی یعنی در تعلیم مکتب پده مانا چه سو مکتب تزی مدرسه تزی مکتب تزی در خزی آغوی بیفتی که یعنی ولی از بلا کنه دی مکتب داره چه مکتب و مدرسه و پانتون در دی بیفتی و دی فحشا و دی بدخلاخی جای ده دا ټول افغانستان ملت لپاره توهین دا ټول هغه کورنۍ لپاره توهین دا چې خو خپل لورګانې مکتبونو ته لیږي مدرسو ته لیږي مخکې لیږي اوس لیږي او دوی داسې معنا دا چې مکتب دې به فتی جای ده د فحشا جای ده او دا ستر جفا د افغانستان خلکو سره غیر مستقیم دا یو کنزل توهین ده تشنام ده کنزل د افغانستان ملت او خلکو ته یعنی په بل بدا چې دا خلک په بل تعبیر دا پدا چې دا ټول افغانستان خلک چې دوی خپل لونې مکتبونو ته لیږي خویندې لیږي هغوی بی غیرت دي او هغوی داسې یعنی بېفتي دغه کې مولۍ صاحب مطلب د ټولو نه غیرتمند ده او د ټولو افغانانو هغوی د افغانانو د ښځو و نجونو هغه د پاره کوي د هغوی د عفت د ساتلو دپاره د مکتب او مدرسې نه منع کوي زه زما خواهش ده د مجاهد صاحب نه او د اسلامي عمارت نورو غویندانو نه چې دوی که اشتباه کوي غلط کار کوي یا خو هغه شریعت پسې نمونه دوي ځکه چې دنیا کښې هم نفرت او کرکه سره دومه خبره داده که دوی پخپل کردنو غلط کارونه دیسی توجیه ونه که چه دا دی مکتب مکتب تا دیده پاره مون بند کرده چه دا دی شریف
دکتر صاحب وزین غاگ مقاط وصل کی گی وز زد چه ناورم تخنیکی همکارم دکتر صاحب وزین دیما غاگ آوری دی دکتر صاحب وزین تماس مون سره قطع سو بیا ور سره تماس نیسو تماس قد سور سره بیا تماس سره نیسو ډاکټر صاحب حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز لمون سره وصل سو ډاکټر صاحب مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ ډاکټر صاحب مختار
تاسو نه یو نړۍ مننه محترم
سروري صاحب تاسو په خدمت کې یم
مخیم می هم تاسو به اوریدلې وی د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد څرګندونه هغه وویل چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د نجونو د ښځو عفته ترجیح ورکوي کله چې پښتنه ورڅخه وشوه چې آیا مولانا مولوی صاحب اخونزاده صاحب د نجونو غواړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانستل شي که نه دای به ځواب کې وایي چې امیر المؤمنین د شریعت ډېر سخت پابند دی او د اسلامي شریعت احکامو ته ډېر زیات التزام لري زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي څه فکر کوي د تعلیم له عفت سره تړل څه مناسبت لري
تر ټولو دمخه محترم مجاهد صاحب دی باید د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته رښتیا ووایي سلور کاله مسلسل دروغ د خلکو احزانو ته دروغ خبرې ورکول د افغانستان د ملي منافعو پر ضد موضوع مطرح کول او اوس داسې موضوع مطرح کول چې نه مبتلا صدا لري نه خبر لري نه علمي بیز لري نه انساني او نه شرعي بیز لري د افغانستان خلک حق لري چې باید تعلیم او تحصیل وکړي د افغانستان انجونې حق لري چې باید ښوونځیو ته لاړ سي تر کومه ځایه پرې چې د عفت موضوع دی د افغانستان خلک دی با عفت د افغانستان سکولونه او پوهنتونونه او کالجونه او مکتبونه او لیسې لا د پخوا سره جلا و معلمین جلا و ښځې جلا تعلیم درلود مونږ د داسې یو انسټیټیوټ سره متاسفانه د طالبانو په نوم مخامخ شوی یو چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د ملي مفاهیمو لپاره څه تعریف نه لري غوره به دایي مجاهد صاحب ته هم چې د افغانستان ملت ته مسلسل دروغ ونه وایي او د افغانستان د ملت بنا به اکثریت غوښتنه دا دی چې د تعلیم او د پوهنتون دروازې خلاصول نجونو ته د افغانستان د ملي ګټو سره مستقیما تړاو لري که غواړي چې یو آزاد او خپلواک افغانستان ولرو که وغواړو چې غلام او اسیر او برده ونه اوسیږو که وغواړو چې داسې یو افغانستان ولرو چې په هغه کې پردی په موږ مداخلت نه کوي د پردی اشغالګر افغانستان ته رانسي ضرورت دا دی چې داسې میندې تربیه کړو چې په اسلامي احساساتو په تعلیم او تحصیل او په عصري علومو باندې دې سنبال وي زه تر هغه ځایه پرې چې معلومات لرم او بار بار دا اورم دا فقط و محض دروغ دی د افغانستان ملت لپاره آسی خبری دی فرصت اخیستل دی طالبان دی تر ټولو د مخه یو ملی مشروعیت ته مراجعه وکړي. دویم تر ټولو مهم او اساسی بنیادی اصل دا دی چې ملا هبت الله د ده صلاحیت نه لري، د ده توان نه لري، د ده وس نه لري، د ده صلاحیت دا نه دی چې د افغانستان د نیم ملت د نجونو ښوونځی وتړي او وروسته د عفت موضوع مطرح کړي. افغانستان خلک دی با عفت، افغانستان خلک په عفت، عزت، شرف، وقار او خپلواکۍ باندې خپل ځانونه قربان کړي. که طالبان پرون د امریکا د ښکېلاک لپاره جنګېدل، دغه د افغانستان خلک طالبانو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړل. نن د طالبانو نه هیله دا ده، غوښتنه دا ده او عذر دا ده د خپل ملت غږ واوري، کنه تاسو به هم د مستبدو نظامونو په څیر د افغانستان په تاریخ کې ولیکل سئ.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. تخنیکی همکار می وای چې یو ګران اوریدونکی د تلیفون په خط کې دی، دیوی نظر به هم را واخلو. ځان راو پیژنې مهرباني، مایکروفون وو په خدمت کې دی، د زما حق خبرونه ده ازادي رادیو.
قربان سم محترم سلطان احمد سرور صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې جوړ به صاحب الحد تعلم به هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب مهرباني است، مهرباني.
قربان سم یو سلام تاسو ملما ته ما سرور صاحب محترم، واکه نو په دغه ریپورت باندې مدیر څخه خوشاله سلو چې دغه د خوند پر مخ دغه د مدرسو مخن تړلې ده. مثلا حکومت ته دا غوښتنه کوي چې مثلا د پوهنتونو او د ښوونځي دروازې باید د خوند پر مخ باندې خلاصې وي. خدای دې سرور صاحب محترم، د مدارسو دروازې هم د خوند پر مخ باندې تړکیږي. زموږ د خپل حکومت سرور صاحب محترم دا غوښتنه ده، بیا غوښتنه ځینې کوي چې مثلا د دینی مدارسو دروازې خو باید ونه تړل شي، ځکه درغه واخه پوری سرور صاحب محترم چې په هانتونونه او شوزي خلاصيږي. هدا اکل اخوند خو بده غنه کړی چې مثلا د دینی نگاه سره بده غنه دینم د غزان ته برابر کړی، مثلا درسونه دی ویلي چې مثلا درغه د شوزي د پانتونو دروازې خلاصيږي. هدا حدود معلومي چې واسه مثال د خبره خلاصيږي، درغه به د خپل دینی ذکر کړی نو دا چې د دینی ذکر دروازې پر مخ خلاصيږي دا د خوښنی وړ خبره ده. د حکومت ته بیا هم غوښتنه ده چې باید دا شونه کړي د پانتونو او د شوزي تر څنګ د دینی مدارس زمينه هم خوند ته برابر کړي.
ډیر مننه اتل صاحب مهربان، ډیر تشکر. رابسو ملمنو ته مرمن داودزی، تاسو واوریدل ما مخکې د مجاهد صاحب سرګندونی خبريال سره ته وړاندې کړي، وزین صاحب قربان تبصره وکړه او دغراز ډاکټر صاحب حاتف مختار، تاسو په دې اکله څه وایي؟ مجاهد صاحب ویلي دي چې امیر المؤمنین د شریعت ډیر سخت پابند دی، د اسلامي شریعت احکامو ته ډیر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. کله چې پښتنه ورنوش و چې آیا اخونزاده صاحب، هبت الله اخونزاده صاحب واقعا غواړي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي کنه، نو د ځواب ورکړی دی چې عفت ترجیح ورکوي، چې په هر شکل وي محفوظ وي او غواړي مطمئن شي چې تدریسي چوکاټ محفوظ او مطمئن وي. میرمن داودزی مرمن داوځي غاګمو اغلری غاګمو صفا نه دی، کیفیت ګډوډ دی، کیفیت به خوند دی، که خپل ځای ته تغییر ورکې شاید بهتر سي. نه تر اوسه هم نه د سم شوی، که کومه کړکی وي د کړکی څنګ ته کې نه وي شاید بهتر سي. په افغانستان کې نت ضعیف دی فکر کوم، اوس لا هم ضعیف دی. تاسو ادامه ورکی خبرې وکي شاید. متاسفانه له بده مرغه ژغ نه دی. رابسو میرمن عباسی ده، خانم عباسی، بانو عباسی، شما ما اظهارات سخنگوی حکومت طالبانه پیشتر به مهمانای دیگه به پشتو گفتم، به شما به دری میگموره. وقتی که خبرنگار از ذبیح الله مجاهد صاحب سخنگوی حکومت طالبان میپرسه که آیا رهبری طالبان واقعا میخواهد که مکاتب دختران و پوهنتونها گشوده شوه، اونا در جوابش میگن که امیرالمؤمنین در شریعت بسیار پابند شریعت هستن و به احکام شریعت بسیار التزام دارن و بسیار ترجیح میتن عفت خواهرها را که محفوظ باشه به هر شکلی که باشه و میخواهد که یک که ماحول تدریسی و چوکات تدریسی محفوظ و مطمئن باشه. سوال ما ایست که بسته کردن یا گره زدن تعلیم به عفت جای داره یا نداره، یعنی مناسب است، یعنی چه فکر میکنین؟ ربط دادن به تعلیم به عفت.
ببینین این یک تفکر که مجاهد صاحب چیزی که در ذهن خودش هست، ذهن متاسفانه باید بگم عقب مانده از اینا هست که فکر میکن، چشم خودم میبندن، دهن خود باز میکنن و یک نسبت ناروایی را که مربوط به عفت زنان میشه یا به اخلاق زنان میشه یا به در چارچوب شریعت میآیند او را تعمیم میتند به زنا که این کاملا نادرست است. شما دارین با این استفاده از این کلماتی که ما میخواییم که بر اساس چارچوکات شریعت باشه یا نمیخواییم که فت زنا را نگه داریم یا ما میخواییم که در چارچوکات اسلام از زنان محافظت بکنیم، شما دارین با آبروی زنان افغانستان بازی میکنین. شما زنان افغانستان را در اجتماع دارین این طور نشان میده که ما یک زنان بی‌بندوبار فاسد بد اخلاق خدای نخواسته یک خیلی زنان بد داریم و ما میاییم در مکاتب و دانشگاه ها و پانتونا رو سر از اینا بسته میکنیم که اینا رو محافظت بکنیم. خب ببینین این یک توهین است به زنان، این یک بی‌ادبی است در مقابل زنان و این بد نشان دادن چهره زنان در دنیا هست. نه این یک مثلا. یک مسئله دیگه این که شما نمیتوانین به زور مردم را به بهشت روان کنین، شما نمیتوانین به زور زنان را به بهشت روان بکنین. شما در این جایگاهی نیستین که بخواین برای زنان تعیین تکلیف بکنین که زنان عفت خود را نگه دارن. یا بافت جامعه افغانستان مذهبی هست، ما بخواییم نخواییم یک جامعه داریم که مذهبی است و اسلام پابند است، اسلام قبول داره و شریعت قبول داره، در چارچوبات خودش آن چیزی که نرم همون اجتماع قبول میکنه مردم افغانستان هم به اسلام پابند هست. ولی اینی که یک نفر میآیه و تفکر خودش هست که اون یک تفکر افراطی‌گری هست، یک تفکری که دیگه از حد اعتدال خارج شده و رو به افراطیت میره، میخواهد که به زنان قالب بکنه، قابل قبول هیچ کسی نیست، نه زنان و نه مردان.
بسیار زیاد تشکر خانم عباسی. همکار تکنیکی میگه، تکنیکی همکار میوایی چه میرمن داودزی بیالو مونگ سره وصل شوا، هیلال رو چه داور بید غک کیفیت بهتر وی. میرمن داودزی که پخانه پختنمو په ذهن که پاتی میربانی اوکی جواب. میرمن داودزی
بلو موضوع داولت ما اخته داوی ما چه اوان دا چه کریه ور کولنه کې میرمن په تعلیم نعمت باندې برخمن نه ای، هغه د تعلیم د شګن نه باخبر نه ای او هغه خصوصا اسلامي اصول باندې آگاه نه، نو هغه څنګه کولای شي خپل عفت یا نذکر خزن مونږ دغه توقع لرو، نو دا به ډیره مشکلی او هغه به ونشي کړی، ځکه اسلام کې اول باید مونږ ځان وپیژنو، بعد د هغې مونږ خپل دین او خپل اصول
مجاهد
کله مونږ دغه مسایل ټول مطرح کړو، نو بېرته خپله راګرځو همدې ته چې ضرور دی چې یو اسلام یو انسان باید زده کړې وکړي، په خصوص هغه د اسلامي اوصولو او اساس باندې چې هغه هېڅکله افغان ښځې خپلو ښځې نه څه نه وغواړي او نه یې غوښتي دي او نه شاید وغواړي.
میرمن داودزی بخنه غوړم د غږ کیفیت بیا بخوند سو، کوشش وکړو چې که تاسو موقعیت تغییر ورکړي شاید بهتر سی. زه خپل نه پیغام ځینې کلمات قطو وصل کیږي په هر صورت. تخنیکی همکار میراته وای چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، مهرباني وکړئ دا زما حق خبرونه ده، ازادي رادیو مایکروفون ستاسو سره دی، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنئ.
کله محمد عادل روزګان
سره. عادل صاحب ستړی مسه.
ستړی مسه تعال شب خیر هم کران شي ته شه.
شکر دی شکر دی مهرباني وکي عادل صاحب. اول دار ته وای مخکل دی چې پښتنه وکي ستانه پښتنه کوم روزګان کې دینجونو مکتبونه شته خوونځي شته انجونی دی مکتبونه تک نه
یا مکتبونه باندې مدرسې شته د شپږم ټولګي کښته شته لوړ باندې
دینجونو مدرسې باندې دي د دینجونو په مخله شپږم
مکتبونه باندې مدرسې لدی
مدرسې ستا لشپږم ټولګي نه پاسم ستا
و پوهه دغه څه لمسه و ستا مدرسې ستا مکتبونه نه
څو مدرسې دي په روزګان کې په ترینکوټ کې بي بل ځای کې بني
یا مس پلسوالې کې پلسوالې کې مزيات کم بښې پنځه شپږ ځنې نشته مدرسې
ښه ل شپږم ټولګي نه د پاس جونې ورزي دغه مدرسو ته
وا وا
چا خو بني ورته ویلې چې دا وتړې یا مورزي څنګه
یا یا ته سم خو ته نو څه بس هغه روان دي چانه دی ویلې
ډیر ډیر مننه
دیني سبق وای
ډیر ډیر مننه دیني سبق څه کوم څه سبق وای قران شریف وای حدیث وای فقه وای څه وای
و و بس قران شریف خطونه متکاج قران شریف وای فقه دا شان وای قربان سم میته میته بس وخت دی
مننه ډیر عادل صاحب د سه ریپورتونه موږ له تر لاسه کړی دي چې جنو دینی مدرسو ته په کابل او جنو نور ولایتونو کې کندهار کې ویل سوي دي چې دا دینی مدرسې دنجونی هم باندې کیه محدود کی په دې حق خپل نظر وای مهرباني کوتړل سي څه بوسي کوتړل سي
زه مشکل ساج په جاب کې خاط څو کوم لا تر کې خو څه وخت خو وخت ما په خیر څه څه دې جاب دې ځای په تا غبره په لاره ما څه څه باندې نو مشکل نه ست د مکتب د موافقه یو یو شته ډاکټر په دای شي به شي د سپنټ خوشاله
ته خپل لونه لري څو کلنې دي
ما ولا زغ خپل شکایت ما ولا کوم مکتب د مدرسه په مکتب په ویلی
نه تا خپل خو نه دی ویلی په لونو دی هم نه دی ویلی مدرسې ته نه لې
ول مل سره د مکتب د ښه په خو هم نه د حکومت واخل نه وی مل سره د ښه نشته
ها 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 کوم مدرسه وی لور دی لګي کوم مکتب وی ککلی کې د مکتب جوړ سی
یار دیش دې نو دیش دې کوم د سره خلک مونږ کې ډېر مره وخت اخر وخت نه دی بل نه د کوټه او توای د باندې مونږ کې پېښ
اخر وخت دی یعنی څه معنا
دیش دا دغه دې دې په ټنو چې مې څه سره دې دې وخت دا مزدا یا دوه څه معنا په دغه برابر خلک به ډېر ساتي
مننه عادل صاحب ډیر مننه ز خبرونه کې مبارخه واخیستل یو جان تشکر ډاکټر صاحب مختار پښتنه مې له تاسو نه ده ولې د تعلیم مسأله دومره پیچلې سو او وسیاسي سوې ده مختار صاحب
زما باور دا دی چې تر ټولو د مخه د مسؤلیت او دا انساني رسالت او تاريخي رسالت طالبانو ته ګرځي په افغانستان هر خوا ته روان وي که افغانستان کامیابیږي ناکامیږي په نړیوال سټیج کې منځوي کیږي انجونی تعلیم تزي او کنزي که افغانستان باندې خلک ملنډې وهي که افغانان په ناروی او سویډن او دنمارک او نور ملکونو کې خپل دین پرېږدي ټول مسؤلیت د افغانستان اوسنۍ نظام یعنی د افغانستان دی فاکټو حکومت د افغانستان اسلامي امارت ته ګرځي په دغه لحاظ هیڅ توجیه مونږ نه انساني نه بشري او نه اسلامي توجیه او دلایل لرو چې مکتب دې باید په دې یوشتم پیړۍ کې د نجونو په مقابل کې وتړل شي دا ټول هغه پلمی او بهانی دي چې اوس ورنه یو سیاسي ماملې په تاور دی فشار ابزار په توګه طالبان غواړي د امریکا او د اروپا سره استعمال کړي. خو متاسفانه په دې کې طالبان تر ټولو زیات شرمېږي. علت دا دی چې افغانان بې تعلیمي دي، افغانستان کورونا او ماشومان بے تعلیم پاتې کیږي، افغانستان نور هم تیرو خواته حرکت کوي. افغانان دغه مخالف نه دي چې په افغانستان کې مدرسې نه وي، په افغانستان کې مدرسې وي، په افغانستان کې پوهنتونونه وي، په افغانستان کې د نجونو لپاره تعلیم او د تحصیل زمینه هم مساعد سي. یعنی افغانستان هم اسلامي نظام غواړي، هم په افغانستان کې تعلیم غواړي، او هم غواړي چې افغانان د نړیوال انزوا نه وځي. کمون په سیاسي او ستراتیژیک نقطه ورته ګورو او متوجه کیږو، هم ستراتیژیک مسؤلیت، هم سیاسي مسؤلیت، هم دنیایي مسؤلیت برته د طالبانو مسؤلینو ته او د طالبانو رهبرانو ته، او د طالبانو خصوصا د ګوتو په شمیر ځینې هغه رهبرانو ته په شمول د ملا هیبت الله ورګرځي. مونږ د خپل ملت له ادرسه او د خپل ملت غږ پورته کوو. زمونږ ملت تعلیم او تحصیل غواړي، زمونږ ملت غواړي چې انجونې تعلیم او تحصیل وکړي، زمونږ ملت غواړي چې د نړیوال انزوا نه ووځي، زمونږ ملت غواړي چې د تعامل او تفاهم او د تساهل لار د افغانستان د ملت سره غوړسي، او زمونږ ملت نه غواړي چې په نړیوال سټیج کې د نور هم انزوا خواته لاړ شي. کچیرې سبا د طالب نظام لمنځزي او د طالبانو امارت لمنځزي او بل داسې یو نظام منځ ته راځي، مسؤلیت د امارت د ړنګېدو هم پر طالبانو ګرځي. ځکه طالب نه د افغانستان په زرګونو علماو، طالبانو، شیوخو او مشرانو، هغه چې د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره جنګېدلي وو، د دغې رهبر او د مشرنه وغوښتل چې د نړۍ سره تعامل وکړه، او د انجنو شوانځي او پوهنتون د اسلامي اصولو تر سوري لاندې پرېده. اما متاسفانه طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان د ملت غږ وانه ورید. مونږ ګورو چې نن راپورونه په نړۍ کې شي، همدا اوس په دنمارک او سویډن کې کوم خلک چې خپل دین پرېږدي او دلایل وړاندې کوي چې زما جلی، زما لور په افغانستان کې حق تعلیم نه لري، حق د تحصیل نه لري، طالبان مو وهي، طالبان مو ټکوي، په درنو سترګو راته نه ګوري، زما انساني، زما بشري، زما اخلاقي حق او حقوق نه مراعات کوي، بنان زه اسلام بالکل پرېږدم. دغه مسؤلیت هم د طالبانو حکومت ته ګرځي. طالبان باید داسې یو فضا د مساعد کې چې په نړۍ کې مثال ونه لري. پوهنتونونه د اخلاص کې د طالبانو لپاره مفید دي. که یو ټولنه تعلیم یافته کیږي، یو هغلته جلی تعلیم ته ځي، تحصیل ته ځي، پوهنتون ته ځي. نن په زرګونو او په سلګونو د پوهنتون استادان د کابل نه تښتي، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. نن افغانستان نه کدرونه تښتي، مسؤلیت یې طالب ته ګرځي. یعنی افغانان نه غواړي، دا نه وایي چې طالب د حکومت وکړي، خو طالب د داسې یو حکومت وکړي چې اساس استبداد او ظلم نوی، اساس ته عدالت وی، زکه د اسلام.
ډاکټر صاحب،
هم دا چې په اسلامي اصولو کې دار اسلام په عدالت باندې حکم کوي، او د عدالت حکم دا دی چې د طالبانو مشران د خپل مظلوم، فقیر، محروم ملت غږ دی واوري.
مننه ډاکټر صاحب. کچیر وروسته کلو ته وکتل سی په دوه کې د طالبانو هیئت حتی ویلی چې دوی د تعلیم مخالفین دي. د مولوی صاحب شهاب الدین دلاور ویلی د طالبانو بل د بارونو چارو د وزارت سیاسي موین عباس ستانگزی څو ځلې خبرې کړې دي. طالبانو په منځ کې فکر کوم د تعلیم په حق له یو نظر نه دی، ځینې پلوي دي او ځینې پلوي نه دي او فرامین صادروي. دغه اختلاف څنګه رامنځته سو؟ ولې چې هغه څوک چې په دوحه کې غږېدل، خوږی خود ټولو طالبانو په نمائندګۍ خبرې کولې.
پښتنه مو سرور صاحب ماته.
بله، و پښتنه تاسو ته لاندې ځواب راکړه. دا اختلاف څنګه رامنځته سو؟
زه فکر کوم او باوري يم چې طالبان پر څو ډلو ویشل شوی. طالبانو یو غوس اکثریت ډله دا غواړي چې باید تعلیم او تحصیل او پوهنتونونه او مکتبونه د انجونو په مخ کې خلاصي، او دا د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی. محترم جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی او د دوی ټیم بار بار اساسی او بنیادی اختلاف هم د امارت د مشرانو سره خصوصا د رهبری سره دا چې باید د افغانستان د غږ واوري. بل دل دا چې بل قدرت او قندهار کې موکول شوی او قندهار نه غواړي چې د نجونو ښوونځی خلاص کړي او مسؤلیت هم د قندهار طالبانو ته ګرځي.
ډیره ډیره مننه. د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی، شپږ دقیقې که پنځه دقیقې پاتې دي. په دې پنځو دقیقو کې به خبرونه راغونډو کو، د ګرانو میلمنو نظر به وغواړو. بانو عباسی، نظر شما برای بیرون رفت از بحران کنونی، صدها هزار دختر و زن از تعلیم و تحصیل باز ماندند، برای بیرون رفت از بحران و از این وضعیت پیشنهاد شما بفرمایید.
ببینین، اول اینکه در ادامه مبحث قبلی شما ما باید بگویم که ما با چندین نفر که صحبت کردم از همین مولوی صاحبا، با ما گفتن هیچ جای قرآن نوشته نشده که دخترها مکتب نروند یا دانشگاه نروند و اینکه یا مثلا مکتب و دانشگاه بروند در چارچوب شریعت. این هیچ جای قرآن گفته نشده که در مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان بسته بماند. هیچ آیه قرآن پیدا نمی کنیم. و اینکه طالبی که امروز می آید در مکاتب و در علم و در تحصیل بروی زنان و دختران ما بسته کرده، با مردم در جنگ نیست، با خدا در حال جنگ است. به خاطر که
پیشنهاد شما خانم
اجازه بده، اینا با خدا در حال جنگ هستن، نه با مردم. پیشنهاد ما اینه که ما میگیم که باید در مکاتب و دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی دختران و زنان بسته شود، باز شود. آن چیزی که نرم تمام کشور هاست، آن چیزی که نه آن چیزی که طالب میخواهد.
تشکر.
در مکاتب اجازه بده، در مکاتب و دانشگاه ها باید برای دختران باز شود که اونا مسلکی در رشته‌ای که استعداد دارند و علاقه دارند برن درس بخونن و بیاموزن و مصدر خدمت در جامعه شود، نه بر اساس چیزی که طالب میخواهد. طالب میخواهد که در مثال اگر یک زمانی تصمیم بگیره در مکاتب برای دختران و زنان باز کنه، میخواهد که تفکر بر اساس تفکر طالبانی خودش در باز کنه و از دختران ما، از زنان ما یک طالب دیگه بسازه.
تشکر.
میخواهد تمام افغانستان تبدیل به زنای زنانی تبدیل کنه که تبدیل به مولویایی شوند که ما در آینده اینا فقط فاجعه میاره به افغانستان.
تشکر بسیار زیاد. چون وقت کوتاست بانو عباسی، میخوایم نظر مهمانای دیگه خود هم داشته باشیم. مرمن داوزه یک پلند رو تکراو تو وی چه دی وضعیت دی حل پاره ستاسو نظر مهربانی. او بیا ډاکټر صاحب هم په څو جملو کې. مرمن داوزه از ما غږ لري، فکر کوم تماسو سره قطع شوی دی. ډاکټر صاحب، ستاسو نظر د اوسنی بحران او د کلکیشن وضعیت څخه د وتلو لپاره په لنډو ټکو کې مهرباني.
تر ټولو ضرورت او ضروری حتمی قطعی د افغانستان د ملی ګټو پر وړاندې کې او د افغانستان د ملت غږ دا دی چې طالبان د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي. بلا قید او شرط د افغانستان د ملت غږ واوري. د انجونو پوهنتون او ښوونځي خلاصول د افغانستان د بقا سره مستقیمن تړاو لري.
مننه.
کچیر انجونو په افغانستان کې تعلیم او تحصیل نه کوي، د افغانستان بقا به داسې یو نظام سره مخامخ وي چې نړیوال سټیج کې هیڅ وای خلک نه پیژني او افغانستان به ورسته پاتې هیواد.
ډیره مننه. تخنیکی همکار می راتوایی چه میرمن داوودزی، فروزان داوودزی را سره ده. خو زما غک اوری میرمن داوودزی، فکر کوم تماس مو ضعیف دی. دا زما حق دی، دا خبرونه په همدی ځای پای ته رسیږي. زه لخپلو ګرانو میلمنو ډاکټر صاحب عاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس څخه مننه کوم. د ډاکټر صاحب فضل هادی وزین د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې لغړی څخه مننه کوم. د ښځو د حقوقو فعال میرمن فوزیه عباسی څخه مننه کوم او دغه راز د ښځو د حقوقو فعال فروزان داوودزی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته، او له ګرانو اوریدونکو مننه کوم چې په دې ساعت کې له موږ سره وو. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.